سلامونه وخت په خیر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار وکړ او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته یې امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندنو له مخې دا برید د طالبانو کار دی. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ راوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم دی. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملی پروموټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایه ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بېپریتوب وساتي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم ملوي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشی امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبري روانه کړې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړی ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې 14 غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نکمل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې 14 درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو، دوه کتن ځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د عامې روغتیا ریاست اړوندې څانګې په جدیت سره کار کوي. سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیایي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یکشنبه د صدراعظم عمران خان په مشی په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه وویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له درېو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د چاودنې د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل هیواد کې وروستۍ وسلوالې حملې غندلې او ویلي دي چې په امریکا کې د کرکې خپراوي ته ځای نشته. ښاغلي ټرمپ پرون یکشنبه د نیوجرسي په موریسټاون کې ویل حکومت به دا ستونزه حل کړي. د زیاته کړه له لوی سرنوال د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی له رئیس او د کانګرس له غړو سره یې خبرې کړې او نن دوشنبه به په دې اړه بله اعلامیه خپره کړي. د امریکا د ټیکساس په الپاسو او د اوهایو په دیتان ښارونو کې د شنبه او یکشنبه په حملو کې 9 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
مخکخه خزی
سلامونه د مخکخه خزی خبرونه ته خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا درته وړاندې کوم. داونی د مخکخه خزی په خبرونه کې د ولسی جرګي غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده. فرزانه کوچی په خټه خښ کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچی تر دې مخکې د مالی وزارت په چوکاټ کې د کوچیانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچیانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړی دي په هکله به په دې خبرونه کې خبرې وکړو. خو درنو اوریدونکو تاسو چې زموږ غږ اورئ کولای شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې د 0905 3040 او 0925 2155. اغلی کوچی تاسو ته خراغلاس وایم. خوشاله چې په خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامونه ډیر مننه له تاسو هم چې دغه زمينه برابر کړه تر څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د وروستیو نامنیو له وجې متضرره شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وخت به خبرې کړي.
ډیره مننه. راځئ لومړی به فایل لدی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا وروسته مو بریالیتو.
دقیقا لاغې مودې چې ما دولسم ټولګي نه زه فارغه شوم په بغلان کې او د تعلیم تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. او ما داسې درک کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره هغه پانځه اسکیپ کړ او پرې مې خودو. بیا مې حقوق ویل، سیاسي علوم مې ویل. دقن له مغې مودې نه ما غوښتل چې په ټولنه کې اوسېږم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکړم وطنوالو ته.
څنګه وه دغه دوره چې تاسې کمپاین کوو؟ ځینې مېرمنې وایي چې په دې دوره کې له ستونزو سره مخ شوې او یا هم له ځینو ځورونو سره. تاسې څنګه؟
خوشبختانه باید وایم چې زما کمپاین، زما هغه شیوه چې څنګه وه، زه هغې نه ډېره زیاته راضي یم. او زه داسې حس کوم چې که ټول همدغه پروسه تای کړي څنګه چې زما وه، نو ډېر ښه و، د خوشبختۍ ځای و. دقیقا زه په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلوده. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان و، هغه د کوچانو سرخیلان و، زموږ کوچي قشر و، زموږ وایزت ملت و. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو له خوا نه تنها دا چې زه راول شوی نه یم، بلکې دومره قدر و عزت و ویاړې راکړی چې هر یو کور ته او کېږدۍ ته زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به اغه مجرا به نشم کړی، ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچان لا تر اوسه هم زیاتره تسکرین لري، هغوی چې په انتخاباتو ټاکنو کې هم ګډون کړی دی او عمر یې 30 کلونو ته رسیدلی. څنګه مو کولای شو دغه کافی رایې ترلاسه کړی؟ آیا تاسو د لپاره معیار ټاکل شوی و که نه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړی وي، کولای شوی چې څوکۍ مو لاسته راوړی وي؟
ډېره من خپختنه ده متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. لډیره بده مرغه پاتو ایم چې ډیرې کوچان ورونه حتی خویندې خو بیخي ډیر شمیرې په دغه دلیل چې د هغه خدماتي ساحونه لري ساحو کې ژوند کوي او یا توپیری چلند ورسره شوی دی دوی د دغه ستونزې سره ډیر مخ دي نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي یا حتی تذکرې ترلاسه کړي حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کیږي په ډیری ولایتو کې نو دغه ستونزه ډیره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه و هغه مخکښتوب و یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري مطرح دا وه چې مخکښه شي یعنی درې ښځینه پارلمان ته د کوچیانو له ادرسه لاره مومي نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږې او خوشبختانه ما ځان داسې ارزوه لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله ښځینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه د رایو نو هغه څه چې معیار و هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول و چې زه په دې باوري وم الحمدلله هم داسې هم وشول
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغو کې هم هغه ښځې هم شته چې د کوچیانو غوښتلې د کوچیانو استازی شي د هغوی په اړه څه وایي هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیابي شوې وي خو د کومې معاملې له مخې یا د فساد له مخې دوی نه ونه توانېدي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي
بالکل زه د هغوی خویندو لپاره ډېره متاسفه یم واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب و چې د نورو د رایو په هکله ډېر معلومات نه درلودی اما زه یو چې غواړم وایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان چې موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو د کمیشنران د کمیسنونو زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په ښځینهو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده ولې په دې چې ډېره فکري رایه ده دا سی رایه نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړې شوی دا رایه نه وي څلور پنځه درې دوه یو دوه درې داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وې زما اما هغوی خویندو لپاره چې که ورسره واقعا ظلم شوی زه متاسفه یم خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې واضحا چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحق یې درې څوکۍ دي نو دا خو ممکنه نه ده اما فکر کوم چې یوه نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی اما دا وطن دی نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوي دي که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي ځینې ښځې بدلې شي اما دا چې تطبیق نشو او رایې متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نشو بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول یو ځای کې سل رایې وې دا ځلې پنځه سوه شوې څنګه امکان لري یو مرکز د ښار کې یوازینی ځای کې چې فیفا او تیفا او خپل کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو مثلا بعضی ولایتو کې نو هغه ګډوډیانې وې متاسفانه حق خوري وشوه زه د دې نه سترګې نه پټوم ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي
دغه بې عدالتۍ تاسو چې یادونه وکړه یوازې د ښځو په حق کې وې که نه د ټولو استازو چې نارینه هم پکې شامل دي د هغوی په
دغه بې عدالتۍ خو اصلا تاسو د هغه خویندو د خبرې په اساس کې راپورته کړه چې هغوی ګیله لري زما منظور مجموعه دغه دی چې که هغوی ادعا لري نو واضحا چې حتما یو څه به موجود وي که د ټولو ادعایې سمه نه وي د یوې خو بې سمه یي د نیمې خو بې سمه یي نو واضحا چې یو ځای کې لږ نظم مختلی هغه کې خویندې ورونه نه لري بیا ښځه او نر نه لري هغه چې متضرر کېږي جنسیت نه پیژني نو بیا فساد او ګډوډي او دا شیان جنسیت ته نه ګوري ټول یو سره نه متضرر کوي خو زه هیله منده یم چې راتلونکو دورو کې دغه پروسه لا شفافه وي او زموږ دغه د کمیسنونو لور پورو نو یلی تر دغه نور چلاندې سطحو کې دی دوی احساس مسولیت د وطن او د ولس په مقابل کې ولري.
درنو اوریدونکو تاسو چې زموږ غږ اوري تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې وانډه واخلې اړیکې ونیسئ. کوم پښتنې چې دغه کوچي څخه لري او یو پښتې د اړیکو شمیرې در سره شریکوم 0995 او 0925 55. فکر کوم له خوسته یو اوریدونکو پر لیکل رو مهرباني وکي.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. نوم مراته وای
نوم د خوست ولایت د ځی میدان دی ول سولې را ولی ولا
ولی ولا اخر اغلی
اخر دې چې دې تعلیم څو کړی دې څو کولای کړی دې چې چې دې کړی دې بل می دا اخر دې تر چې دې کومې کومې شوی دری پښتو دې دا نور ژبیا دا نور سلام
کوروهتان غلی کوشی رضوی استاسی پزدک رو هم خبری وکو. غلی ولی الله ویل چې څومره زدکړې مو کړي چیرته مو کړي که څه هم د بغلان نه مو یادونه وکړه خو رضوی مفصلا په خبری وکو او د چې کومې ژبې مو زده دي.
ولی الله ورور ته احترامات وړاندې کوم. تعلیم کچې مې لسانس ده. ما مخکې ویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې لسانس لرم، کمپیوټر ساينس کې ډیپلوم لرم، په څنګه نور داسې لنډ مهاله زده کړې ډېرې مې کړي، خو هغه نهایي کچه کابل کې مې زده کړې کړي. کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی. لومړنۍ او تر لیسې زده کړې مې په بغلان کې کړي دي، دغه نه عالي زده کړې په کابل کې مرکز کې. او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده، دویمه ژبه دری ده چې پرې مکمل تسلط لرم، تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم، عربي ژبه باندې پوهېږم، اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم. د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم، نو ډېر کم تسلط پرې لرم. دغه ژبې دي چې
تاسو وویل چې کله مو د کمپاین دوره وه ډېرو هغو ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وي، تاسو خیمو ته ورغلې، د کوټې وضعیت په اړه څه وایي؟ د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
نه یوازې د کمپاین په دوره کې بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین. اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پوهېږم لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی وي وشئ. زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه و څه چې ډېر زما په وس کې و چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول. چې اوس کوچان په بېلابېلو خبرو تورن کېږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصبګر دي او که دا دي که هغه دي، خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی، مخصوصا ښځې. زه وخت ناوخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم. تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لازېژېدلي نه وي، هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخي رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زیږېږي او په داسې یو چاپېریال کې چې هېڅ هم مهیا نه وي. مثلا مور یې د درده کړېږي، خپله ماشوم له درده کړېږي، هغه که ډېر خوشبخته یې له دردو به پاتې شي او بچ به شي لوی به شي، خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي ځکه چې صحي خدمات نشته. بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي، اوبو ته لاسرسی نه لري، د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري. دوی دي هماغه بیدیا ده او دشته ده او دوی پیبلې پښې دي چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی. متاسفانه د کوچۍ مېرمنې د ژوند انځور یو ډېر ناخوښونکی، ډېر ناامیده کوونکی، ډېر ستومانه انځور دی.
ما هم غوښتل چې دغه خبرې ته اشاره وکړم چې ډېری خلک په دې نظر دي چې د کوچیانو ښځو وضعیت ښه نه دی. د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي او هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي، هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه کومې دي؟
یقینا ډېره ښه پوښتنه ده. دې په ځواب کې باید ووایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس سمدلاسه اوسمهال باید ورته عاجل اجالتا برابر شي. لکه دغه د دوی صحی خدماتو ته لاسرسی دی، تعلیم دی، او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لرو، پنځه کالو کې به دا تطبیق ته برابرېږي، بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار به راځي. امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به اتلس کلن نور به ماشوم نه وي. نو ښه خبره ده چې هم مهال دی چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کېدای شي د دوی اسکانی، د دوی جایگزین کولی، دوی ته زمینه برابرول د دې چې دوی میشت شي بالاخره یو میشت ژوند ولري، یو ځای کې اوسیږي. دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کېدی ته مختلف موډلونه دي، لکه کولی شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدای شي. اما ډیره اساسي نقطه پکې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډیر عاجل هر څومره چې زر امکان ولري. د دې ترڅنګ موازی د میشت کولو د پروسې سره د سروې او د تحقیقات او د پلی کولو د دې پروژې باید دوی ته د تعلیمي خدمتونو او صحي خدمتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول یعنی سیار خدمات باید ورته عرضه شي، وړاندې شي، تر څو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوق څخه محروم پاتې نه شي. په دې تمه چې سباون به مروخانه یو سبا به موږ میشت یو اوس به هیڅ هم نه وي، داسې هم نه کیږي، ممکنه نه ده. دا دې مرته کیږي هغه د میشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به ان شاء الله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د ټلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
مننه زموږ پرلانی کوچای صاحب ته سلامونه وایه. بعد سلام ورته وایه چې تاسو به د کوچانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه.
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه؟
دته ووم جواب در کړی کور ودان. ها خو لومړی به اغلی کوچی په دی وغږی ګو تاسو د تعلیمي برخه کې کوچنو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې ډیره مکاتب تړل شوی دی او د یا هم ځینی مکاتب لا تر اوسه مانی یا ساختمان نه لري، او د پوهنې وزارت یا د معرف وزارت جواب هم ډیر کله دا وی چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوي دغه حکومت طرح چې تاسو غواړي چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کړي د دې عملی کولو لپاره زمينه مساعده ده؟
یقینا وایي چې زړه دردو کې د وړاندې سترګې وکړازي. نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزی کوچان لهر څنه په دې بهانه محرومول او حاشیه ته لیگل او اگنور کول، نظر غرزول، لپام غرزول چې موږ بودیجه نه لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیداره کی چې هر څنګه کیږي هر رقم ممکنه وي، قربانی کوچانو د دې خاور لپاره تر هر چا ډیره ور کړی ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دي خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یو ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز مې داده چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لوري، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټابلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه زموږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچای د کوچی ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي. تر څو چې کوچای ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچی ځوانان کار او مصروفیت نه لري، او دا دی هغه وي دا موږ توقع نه شو درلودای چې دا وطن به آرامي عدالت به تامین. عدالت چې نه وي، امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه زه فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید ونه کی مسئله.
دغه وړاندیز مو آیا په رسمي توګه تر دغو ادارو پورې رسولی دی؟ د کوچیانو د یوې استازي په توګه مو په دې برخه کې څه کړي؟
یقینا چې د کوچیانو د استازي په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو، اوس فعلا مثلا موږ د کوچیان د ریاست د همکارانو، د نورو مسؤلینو د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرح منسجم قوي آماده کړو او د لابي د پاره ملابیسان لپاره د وکیلانو په مینس کې موږ خبرې کړي دي. موږ ډیر وکیلان دي ډیر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضی شي. مثلا وکیل د فرام، وکیل د کندوز، وکیل د میدان وردګ، هزاره، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټول خپل په خپل په خوخه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره دادخواهي کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغه برخو کې کار کړی دی، کار می روان دی. ان شاء الله ولعزیز په دغه نږدې راتلونکو کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو، د فعالینو، د متخصصینو د معرف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرح په لیکلي بڼه او رسمي توګه د مسولینو سره شریک
ډیری سیمو کې لکه تاسو چې اشاره وکړه کوچیاني ښځې صحي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. دا چې دوی لیوې سیمې بل سیمې ته لیږل کیږي یا خپل کډه کوي، د دوی لپاره دغه صحي خدمات څنګه مهیا شي ستاسو په نظر؟ د دې لپاره مو هم کوم نظر لري، کوم وړاندیز لري یا د ستاره مو په نظر کې ده؟
یقینا ډیره ښه پوښتنه ده، بالکل لرو یې. موږ په پام کې لرو او مخکې له دینه دا طرحه داسې نه ده چې زما طرحه دی. مخکې له دینه زموږ مشرانو خویندو ورونو په دې زحمت وسته کور ودانۍ ورته وایم د ښځې په صفت دوی په دغه برخه کې کار کړی دی. د موبایل کلینیکونو یو څشته د صحت عامې وزارت په چوکاټ کې چې کوچانو ته مثلا یو امبولانس دی، یو ډاکټر ورسره دی، یو نرسه، یو قابله ورسره ده. په هفته کې دوی تقسیم اوقات لري په هر ولایت کې چې کومو سیمو ته چې کوچان میش دي. مثلا په دغه دوبی فصل کې دوی د کوچانو ملزای چیرته دی، چیرته دوی اوسیږي، کوم خیلونه دي، هغوی سرخیل سره په تماس کې کیږي، ورزی، هغوی ګوري، ماشومانې، ښځې، ټول معاینات کوي. اما ای کاش دغه سیستم تطبیق شي مکمل، یعنی سیستم ښه سیستم دی، کارا و نافه دی، حداقل غذایو ته چې امنیتي پلوه دغه زموږ صحي کارکوونکي احساس خطر نه کوي ډېر. اما اکثریت ولایتو کې نه تطبیقیږي. اکثریتو کې د امبولانسونه مثلا د چاپ ولکه کې چې دي هغه ځان ته ساتلي لکه شخصي موټر. اکثریتو کې د دوی دلخوا کار دی چې کله ورزي کله نه ورزي، موږ چې څومره نظارت کړی. اکثریتو کې توپیری چلند کیږي د بعضي خېلو سره، ځایو ته نه ورزي. نو دغه مسایل دي چې په دغه سیستم ننګي. اما په اصل کې دغه سیستم یو متناسب ښه سیستم دی، د نشت نه ښه دی، خو که چیرې سم تطبیق شي نظارت شي د وزارت صحت او د موږ د کوچان ریاست ټولو لخوا.
بله، داسې شمیرې د تاسو سره شته یا کوم ارزونه چې مو کړې یا کله چې سیمې ته تللي چې څومره ښځې صحي خدماتو ته لاسرسی لري او څومره د ولادت پر مهال د مړینې سره مخ کیږي یا ژغورل کیږي د صحي خدماتو لاسرسی لکبل؟
یقینا په دې هکله زما سره ارقام موجود دي. مثلا که موږ تاسو دې ته وګورو چې
یوه اړیکه به راواخلو، بیا به ستاسو خبرې کړه. شو مهرباني وکړئ، څوک یې له کابله؟
بله، السلام علیکم. ملت مانوی هم له کابل نه اړیکه نیولی. تاسو ته او تاسو میلمانه ته سلامونه کوم. دوه پوښتنه لرم له میلمانه نه. یوه پوښتنه مې خدا ده کوم کده چې کومه ستونزه ولري یا کوله چې دوی دوی ته مراجعه وکړي چې دا دې ستونزه یاله شي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دوی د ښځو ته تر اوسه څه کار کړی که نه دی کړی؟ دا
بله کوچیانو ښځو ته او یا که په ټوله کې د افغان ښځو ته؟
دا بل ټول افغان ښځو ته کوم کار داسې کړی دی که نه؟ موږ دا اولین پوښتنه مې چې جواب دی کده چې ستونزه ولري دوی ته مراجعه چیرې وکړي او چیرې ورکړي دوی دفتر چیرې ده دغه راته که ووایه چې
صحیح ډیره مننه کوروته. مننه له اوریدونکو څخه. خو لومړی په دې سره شو چې څومره میرمنې د ولادت پر مهال ستونزو سره مخ کیږي او دا چې څومره دوی صحي خدماتو ته لاسرسی لري؟
متاسفانه چې زموږ تقریبا د هغه احصایې له مخې چې مخکې وزارت صحت عامه یا احصایه او همچنان د کوچان ریاست ترسره کړې وه، تقریبا پسلو کې ودیش موږ داسې خزې لرو چې هغه د ولادت پر مهال متاسفانه له مړینې سره مخ کی. کوچان لا هم هغه کسان دي چې د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې سره مخامخ دي، او تر اوسه هیڅ یعنی په دغه ارقامو کې که څه هم په افغانستان کې په مجموعي توګه الحمدلله هزار بار شکر او د مسؤلینو نه په منن او د ټولو نړیوالو ادارو څخه دغه کچه راټیټه شوې ده، ډېره کمه شوې ده اوس مهال. اما په کوچانو کې همغسې لا خپل ځای ده او ډېرې میندې له مړینې سره مخ کیږي. تقریبا د فیصدي له اړخه که موږ وایو تر 0.5% یوازې زموږ کوچان نجونه ابتدایي زده کړو ته لاسرسی لري، 0.5. او دا چې بیا متوسطه او لیسې دورې ته رسیږي 0.4 ته رسیږي، لا هم کمیږي. ځکه هغه ابتدایي دوره دوی جوماتو مدرسو کې یو ځای د ماشومان سره وای، بیا چې دا بیلیږي سره نورم دوی متضرره کیږي. متاسفانه د صحت په باره کې هم داسې ارقام موجود دي چې ډېر ضعیفه دي. دوی اکثرا باید ووایم چې د ولادت پر مهال کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، مګر هغه کوچانې خویندې چې په کلیو کې اوسیږي امکان لري چې دوی د ولادت پر مهال هغه کلیوال کلینیک ته ورشي، هغه د خپل ولسوالۍ یا کلی موبایل کلینیک ته. نو دغه یوه ډېره لویه ستونزه ده.
په خپله کوچان څومره پړه دي په دې مسأله کې؟ ډېری کسان په دې اندي یا هغه راپورونه چې پخوا نشر شوي دي، هغه کسان چې مېرمنې ناروغي کېږي ډېر کله تر روغتونونو نه وړل کېږي، که ډاکټر یا روغتون هم ورته نږدې وي دوی هڅه کوي مېرمنې په کور کې وساتي. دغه ستونزه تاسې په نظر څومره موجوده ده د کوچیانو په منځ کې، څومره جدي ده؟
احیانا موږ داسې فکر وکړو چې دا کوچان خپله د خپل په خوښه خویندې پرېږدي چې کور کې ولادت وکړي، بیا هم پړه کوچان نه دي، بلکې وزارت صحت عامه دی، نور هغه اړوند وزارتونه او ادارې دي چې باید کوچانو ته پوهاوی ورکړي. د عامه پوهاوي کچه په کوچانو کې په شدیده توګه ډېره کمه ده. دوی د عامه پوهاوي له ډېرې نشتوالي سره مخ دي. یعنی دغه د ولادت په وخت کې کلینیک ته یا صحي خدمتونو ته نه لاسرسی یا نه ورتګ نه مراجعه کوم اضرار او عواقب لري له ځانه سره، دغه پوهاوی چا کوچې ته ورکړی چې کوچه یې بیا پړ وګڼو؟ نو یو ځای کې که څه هم بېخبري یعنی هغه ده، هم موږ د فکر وکړو ځان سره چې په یو دشته کې په یو غره کې د غره په لمنه کې د یو داسې ځای کې چې نه تلویزیون یې نه راډیو یې نه ښیي نه بدي، یو کوچی به په ده څه پوه شي؟ دغه زموږ وظیفه ده چې موږ ځان ورسوو، خپل غږ ورسوو د کوچانو د میرمنو په کور کې د ولادت د عواقبو او اضرارو نه باید خبر کو. اما داسې زه فکر نه کوم چې په دې وخت کې د مخصوصا داسې کسان موجودي چې هغه د آر او ننګ او شرم په نسبت خپله کورنۍ کور کې وساتي چې همدلته ولادت وکړه، بلکې هغه به صعب العبور لارې لري، لرې لار به لري، ترانسپورت به نه لري او مشکلات به یې حتی د دې ویره به موجوده چې په لارې کې ولادت صورت عمومي. نو دغه شیان دي چې د ښځو ورتګ به کلینیکو ته ننګوي. اما دا په دې معنا نه چې دوی نه غواړي، څوک نه غواړي چې ښځه یې په یو ښځای کې ولادت وکړي، دوا واخلي، د یو ډاکټر تر نظر لاندې ماشوم یې صحتمند اوسي، دا خو ټول غواړي.
بلې، اخونزاده له بالامرغاب څخه پر لیکل رو مهرباني وکړئ.
سلام علیکم پرستی جان، زه خپل سلامونه تا ته پښتنې خور ته وړاندې کوم. از ستاره خون غوښتم د وګړو ته ولر د باور مو راځول څه ده.
مهرباني.
اوز ما زه
هغه مو اورو، مهرباني خغلې خونزاده.
او زه اغم د خپل نظر په اخر کې ولرم سوالم نه.
ښه، مهرباني.
از ما نظر دا از خوري چې دا غم مسولین کوالی کل دی که رئیس دی هر سوک چی دی دقا رادیو تا راجی تلویزیون تا راجی مانا دی خپل دا پی مانا خپل دا مسئولیت پاک لکی و سر وای دا خلقو تا دا رکم شی و خلقو تا چی دقا گل گزار دی هر کار بس دی وکر بس آسان سو. اما فواقعت که آقا رکم ند دغه یو ساعتی نیم ساعتی دغه راځي دغه مصاحبه کوي، په دغه مصاحبه کې دغه خپل کار دغه آسانه شي. اما په کوچان دا خورول کوچان ډیر مشکلات لري ډیر دغه لري د درس د تعلیم د هر خاصه کنا کوچان لري ټول څنګه دا ځای خلک خپل د اوس مکتب نه لري وسیات لاسرسی نه لري نور مشکلات او مشکلاتونه چې لري زور دی خلکو ته زما پیان دغه دی چې دوی دې و دولت ته کمن نه کوي و دولت ته مراجعین دوی دې د خدای څخه خپل مشکل اسانه وغواړي چې خدای دې مشکل اسانه کړي. زما سوال د خور څخه دغه دی چې دغه اکثر وکیلان چې دوی خپل د شعوبې څخه خپل د دغه ځای څخه خپل دغه کلو خواته نه شي کړی امنیت خلاف دی دوی څه کم وایي چې زه ځم د هغو سره کښېنم داسې و دې ته درس و تعلیم
قربان خغلی اخونزاده خورزو د خغلی کوچی پښتنه ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې چې پارلمان ته راشي او واده مو کړی دی کنه.
مننه احترامات مې دی ومني ورور. د خزو لپاره څنګه چې زما په بیوګرافي کې موجوده و خو تاسو فکر کوم و نه شو ویلی د تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زه کار کوم او دغه اووه کالونه کار مې تقریبا پنځه کاله کې راواخلو مکمل ما د ښځو سره تیر کړی د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی. البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به مؤثریت لري هغه بېله خبره ده. اما ما خپله ټوله وسه کړې ده له مختلفو ملي او بینالمللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی و تر څو د افغان خویندو د لاسي صنایعو د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په هکله حتی د دوی د تړل شوو مکاتبو لپاره موږ په ګډه کسی کوله هغه خوای دی چې مکاتب ته نه پریښودل کېدی هغوی لپاره ما دات خوای کوله چې دوی پریدي مکاتب ته ورونه او پلرونه. نو همچنان په دغه لاسی شایان دی چې جوړی په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوې جوړې کړي او په دغه برخه کې موږ د ښځو سره کار کړی چې واقعا د افغان ښځې لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي. هر ښځه چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو حده کولی شي خپله نورې ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومانو ته دغه ستونزې پرې حل کړي. او بله خبره چې بل سوال څه
دا چې تاسو واده کړی دی؟
نه تر اوسه مې واده نه کړی.
د افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده. اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی؟
بله زموږ دغه شبکه چې ده په د ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکښ او ډېر زیارکښه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي د هر ولایت نه موږ تقریبا څو تنه دغه مخکښ غړي لرو. یوه ډېره قوي شبکه ده او اوس هم په دغه شبکې کې زه غړی یم. البته زموږ هغه کړنلاره دا ده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابیږي.
بیا ډیری فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه؟ کوم فعالیت
مو مدني فعالیت دی؟ دا د مدني ټولنو یو شبکه ده. معمولا موږ دادخواهی ادوکسی کوو د هر موضوع لپاره. یعنی دغه شبکه که په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کوم هغه شبکه ده چې د هر هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري دوی دریز لري هر موضوع.
بله تر دې مخکې مو له بیلابیلو نورو مؤسسو سره هم کار کړی لکه د سولې د روزنیزو تحقیقاتي مؤسسه چې ده په دې کې مو په کومه برخه کې کار کړی او مدني او رضاکاره کار وکنه؟ تاسو رسمي دنده درلوده؟
دا رسمي دنده و موږ هلته د ټولنیزې سولې د اعمار په برخه کې کار کوو چې دا اکثره اوس خلک دا خبره راپورته کوي چې د اذهانو سوله ایز کول او مدني سولې ټولنیزې سولې ایجاد یو مهمه شی دی. اما موږ تقریبا کلونه مخکې په دې پروسه کار کړی و. موږ هلته د ولایتو په کچه ولسوالیو په کچه حتی البته د ښځو شوراګانې جوړولې محلي شوراګانې لکه د همبستګي شوراګانې چې دي د ښځو نارینه و شوراګانې بیلابیلې جوړولې. مثلا د یوې مثلا زه یو مثال د بغلان مرکزی در توایمه موږ دلته په تقریبا په څو کلو کې د څو کلو شوراګانې جوړې کړې وي چې داغه پرس کې به داغه غړي به فعال خزي ویل کا مدیره د مکتب به و سرملمه به و رئیس به و یو کاره بل به و مدني فعال بو یو داسې خزه بو چې هغه د کولو لپاره یو خبره لري. نو دغه موږ راټولولې دوی ته مو ټریننګ ورکاو په څنګه کې ورسره د اډوکسي د دوه خوي هغه ورخودل چې څنګه دوی اډوکسي وکي. بیا به وروسته دوی موږ دوی سره په ګډه دغه د مختلفو اداراتو سره کېناستلو. مثلا دوی به ویل چې موږ د مکتب ستونزه لرو، نو دوی ته به زمينه مسايده ولا چې اول د خپل هغه د سیمې خلکو سره خبره وکي، بیا ورشي والی سره کېني، رئیسانو سره کېني، رئیس معرف سره کېني، او څنګه دوی دا زمينه ایجاد کړي چې دلته یو مکتب رامنځته شي، یا مثلا د برق مشکل بي وي، یا یو بل څه. دغه فعالیتونه موږ درس دوی سره په ګډه کول. مثلا یو ټولنیزه وړه ستونزه د دوی په کلی کې وه، د حال منازعه برخه کې موږ سره کار کوو چې څنګه دا کار وکړي. او همچنان د هغه خلکو سره موږ کار کوو چې هغوی د ادغام او مجدد پروسې ته راغلي وو، یعنی هغه مخالفین ورونه چې دولت سره یو ځای شوي وو، ټوپک یې ښی وو او دولت سره یو ځای وو، موږ هغوی سره کار کوو چې د هغوی هغه تجربه څنګه ده، او د دوی نه نظارت هم کوو چې هغه وعدې چې دولت ورکړي وي یا ورته ویکړي کنه، او دوی څه غواړي، مشکلات یې څه دي، او څنګه وکولای شو چې نور ورونه موږ د کورنیو او د ښځو په طریقه راجلب کو بیرته دولت ته. نو دغه په واقعي مانا هغه د ښځو نقش د سولې پروسې کې موږ هلته تمثیلوو.
د دې ترڅنګ مو نورو مؤسسو او ادارو کې هم کار کړی دی، هغه کومې وي او کار مو په کومه برخه کې؟
ما د هیواد مؤسسې سره د یونیف پی پی یو پروژه کې کار کوو. هغه ډېر هغه وظیفه او چې زما ډېره خوښېدله، موږ د لیګل اکټر زیاد عدلي او قضایي ارګانو او همچنان د پولیسو او د ښځو چارو وزارت سره په دې کار کوو چې څنګه د ښځو یو کیس، یو قضیه، د ښځو سره د تاوتریخوالي یو قضیه چې دوی ته راجع کیږي، دوی څنګه برخورد ورسره وکړي. معمولا موږ په دې کار کوو چې پولیسو ته هم ټریننګ ورکوو چې څنګه ورسره برخورد وکړي، یوې ښځې سره چې متضرره شوې د کورنۍ تاوتریخوالي سره. همچنان د سرانوال صاحبانو سره هم کار کوو، د مدافع وکیلانو سره هم کار کوو، د په کم شمېر البته قاضي صاحبانو سره. قاضي صاحبانو به ویل چې د قاضي نه څوک پوهېږي چې تاسو ټریننګ ورکوئ، اما د نور زموږ دوستان همکاران ښکیلې ادارې چې وي دوی ټولو همکاري درلودله. موږ د ولایتو په کچه دوی ته دغه ټرینینګونه ورکول چې څنګه د ښځو سره د شوي تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي وکړي، څنګه ورته وګوري، او په دغه موضوع ورسره کار کوو.
دغه کار ته څومره ضرورت په افغانستان کې، څومره هغه ادارې چې قرباني شوي ښځې هلته مراجعه کوي د هغوی سره سم رفتار کیږي؟
متاسفانه زه باید ووایم چې هغه شی دی چې ویلې ډېر ښه نه دي، ځکه خلک ناهیلي کوي، اما حقیقت نه سترګې نه شو پټولی. او نه غواړم چې مثلا خدای نخواسته یو داسې شی ووایم چې هغه حقیقت نه لري اوسېږي. له بده مرغه چې اکثرا ښځې کله چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي، چې بیرون راځي یوې ادارې ته مخ کیږي، هغه لومړنی یا یوازینی ځای چې به هغه د بیا تاوتریخوالي تجربه نه کوي، هغه به د ښځو وزارت چوکاټ وي، د ښځو وزارت ریاستونه به، یا چې نور د پولیسو لخوا متاسفانه د زوریدنې هغه درلودلې. موږ قضایا درلودلې په خانې امن کې، د دوی د زوریدنې، د سارنوال لخوا، د وکیل مدافع لخوا، موږ داسې ډېرې پیښې درلودلې دي چې یوه ښځه د جبر واده نه دی او بد وضعیت نه د کوره، یعنی خپه راوتلې ده، تاوتریخوالي شمخ شوې ده، هغه راغلې ده متاسفانه یو ولسوال ځانته نکاح کړي.
بله واقعا
درې ښځو په سر دا متاسفانه دغه مسائل دي چې کار باید پرې وشي.
بله، ایوه اړیکه بر واخلو وګورو څوک دی، لکوم زی څخه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سائل کوم،
له تاسو
څخه پته مافیم.
السلام علیکم. نړۍ ښه راغله خبرونه ته.
مننه کومه ګرانه تاسو او تاسو مين منی تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کېله وړاندې کوم. زه غواړم چې تاسو مين منی ته غوښتنه پوښتنه کوم، ایدا کوم چې صحیح او دقیق جواب راکړي.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه زما په دې ډول ده چې زه د خپل د کوچیان ورونو سره ډېر نږدې اړیکه او ارتباط لرم، او څېړنه لرم. آیا دا په هڅه کې ده، آیا د دیني تعلیم کوم فکر او کوم پروګرام دا لري او که نه؟ یو
د کوشانو لپاره،
د کوشانو لپاره. بله بله. او دویمه پوښتنه مې داسې کوله چې دی خپل دیني تعلیم کړی دی او کوم وخت دغه کې راتل کی، آیا دا د دیني کار پښبوي او یا کوم لیک مرکزونه دې کې پاره اوسې پیلن لپاره کې نه لري؟ دا د پوښتنې زه لرم.
ډېره مننه.
سلامت.
کورو دان خو مخبره شو د اغه وریتون کې پښتني ته چې ل کابل یې اړیکنی ولې واغه ویل چې تاسو د ټول افغان خزو لپاره څه کړی چې تاسو په خبري وکي خو بل پښتني دا و چې خزې څنګه کولای شي کلستونز سره مخ شي تاسو ته درشي څنګه تاسو ته مراجعه وکي آی تاسو ورته توجه کوئ کنه
یقینا 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 چې یو خوبي زموږ دغه د چې څه مسولیت ډیر دی اما ما د ټول افغانستان څخه را اخیستې ده د کوچانو حوزه یو و هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤول بولم مخصوصا خویندو په مقابل کې کله چې زه مسله وم یا کار مې کوو چې یو وکیل ته به مې ډېر ضرورت و متاسفانه هیڅ لاره مې نشوه موندلی زه غواړم چې زما ټول خویندې ورونه د یوې خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په وس کې څه کېږي هغه ته لاسرسی ولري نو دا چې څنګه به ما پیدا کې فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې که نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانې
که تاسو کوم مشخص دفتر لري ځکه ځینې مېرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري هغوی به په کور کې له ستونزې سره مخ کېږي غواړي تر تاسې ځان در ورسي یا که پارلمان ادرس ورکوئ که کومې ورځ خاصې ورځې چې تاسې حتماً هلته یې او یا هر ورځ هلته یې نو مهرباني وکړي که اورېدونکو مشکل ونه لري
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅوک مشکل نه لري زه بلان هغه هر ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنجشنبه بعضې ورځې غونډې موږ لرو پارلمان کې بعضې نه نو نورې ورځې زه همیشه حاضره یم پارلمان کې د دې نه پرته کولی شي د که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوئ شي فیسبوک کې موږ کتای شي فیسبوک کې کوئ شي زموږ سره په اړیکه کې شي موږ په خپل آدرس ورکو متاسفانه زما په نوم ډېرې جالي پاڼې دي خو ځان دې له دې نه اول مطمئنه کې چې دا زما پاڼه ده ځکه هغه په انتظار یو جالي اکاونټ به جواب نه ورکوي او خفه بلمانه
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي کستاسې غاګوري هم د لحظه او لسون سره مخ کې کول شي چې تاسو
البته 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 په ویار به زور ته خدمت کوم که زما په واسه کې چی څه
خغلی اخونزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثره وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای چې د احوال خبر شي تاسو چې له کوچیانو سره لیدلی دی هغه مو چیرته لیدلی او څنګه
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 تر 13 ولایتو مې کتلې دي د کمپاین مخ کې ورسته د خلکو په ژوند کې فرق دی اخونزاده صاحب مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځیدای مزه پیاده ګرځم د خلکو په ژوند کې فرق دی وکیلان فرق لري هر څوک هر کړنلار لري ژوند ته یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې خیو لکه د دنیا چې ګوله ګلزارې زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت بیا مغه وخیم تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ترت یا خطر ما نه ننګي چې زه دغه لوجه نه ونچم کولای خپل مکلین ته ورشم زه دشتې بیدیا کې ما دغه روزي کې تقریبا اته نه روزه ماتي د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چالتا یو امنیتي پوسټ هم موجود نه و نو زه نه غواړم چې یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم ما بولدک ته سفر کړی دی بولدک کې مې کوچانو سره کتلی دی ولایتو ته د بلخ هغه دورترینه قسمتو ته مې سفر کړی دی ننګرهار ته ورځم لغمان ته ورځم کابل کې هر قسمت ته ورځم کوچانو ته نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجود چې ما وننګي یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی هغه ټول ننګي یوازې زنه بلکې تاسو اخونزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځي حتما به ډاری کې هر حتما به ترس لري اما زه ان شاء الله لږ زړه ورایم نه ډاری کوم دی
راځي د خغلی کونړي پښتنه به هم جواب کو بیا به ځینې پښتنې زه هم ولرم خغلی ساحل کونړي وویل چې د دینی تعلیماتو په برخه کې مو د کوشان لپاره ای زمينه برابر کړي غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي او خپل مو هم په دې برخه کې زده کړې کړي کنه
کنړی صاحب نه مننه ډیره ښه پوښتنه یې کړې ده. باید ووایم چې خوشبختانه موږ کوچان په یوې برخه کې چې لږ نسبتا ښه دي، هغه دینو زده کړو په برخه کې دي. زموږ مولوی صاحبان، ملا صاحبان، ورونه چې دوی ته نږدې دي، هغوی حتی هغه زموږ وړې خویندې کوچني ورونه چې دي، هغوی ته هم دغه تعلیم دینی چې ورکوي، نو دغه ډیره لویه خبره ده. دغه یو فرصت او یو نعمت دی چې موږ سره حداقل شته دی. نو تر اوسه خو متاسفانه ما په دې برخه کې توانېدلې نه یم چې څه مې کړي. البته ډېر کم وخت شو زموږ د وکالت جنجالونه، او دا وخت تقریبا یوه میاشت وه چې موږ کار کوو، دا هم په بودیجې سره اخته یو. انشاءالله العزیز موږ لومړني ګامونه به همدایي چې د کوچانو د دیني تعلیم په برخه کې موږ وکولی شو یو څه وکړو. ما خپله دیني زده کړې ډېرې کړې دي. خدای دې جنتونه ور په نصیب کړي، د جنتو سردار دې شي. زما استاد مولوی صاحب په بغلان کې وو، ما له قران عظیم شان تر څنګ قدری می ویلی، کنز می ویلی، مستخلص می ویلی. نو فکر کوم دا کافی لیدی وی خور لپاره.
په تیر کلونو کې د سې خزه رمخ کې شوی پارلمان ته، او د په پارلمان کې د کوچیانو استازي پات شوی چې د دوی لډل نه بي، د کوچیانو پر ژبه نه دی پوه شوی، کوچیانو سره لیدل نه دی، چې د ښه نتیجه هم نه دا ورکړي. تاسو په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو هلته یې په پار نوري خځې به هم د کوچانو سخرو باسي، آیا و به کول شي چې حداقل دوی ته زمينه برابر کړي چې دوی خپل غږ پورته کړي؟
البته موږ اوس موږ یو پروګرام دی چې ډېر په جزئیاتو نه غواړم وایم، داسې نه چې بدلته نو سم تاسو سره هغه بل څه پلي کړی. یو پروګرام زلارم چې د ټولو ولایتو څخه مې خځې د یو پروګرام لپاره پرې کار مې روان کړی چې راغواړم او سره وینم د کوچانو میرمنو سره. البته او د دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو، ما ولیدو څو نورو ځایو کې مې ولیدل چې هغه کوچانې خویندې چې تعلیم ته یې لاسرسی پیدا کړی، به نحوې ازنهای تعلیم کړی دی. ډېرې زړورې، ډېرې ماشاءالله جراره، ډېرې ښې او ډېرې عالي دي. نو زه تصمیم لرم انشاءالله العزیز چې دوی سره مرسته وکړم. یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلانې شي، دوی د سیاسي ډګر ته راوځي، ټولنیز ډګر ته، اقتصادي ډګر ته، کېدای شي ښې سوداګرې شي، کېدای شي ښې صنعتکارانې شي، کېدای شي ښې رئیسانې شي، ښې معینانې شي، ښې وکیلانې شي. نو زه به د یوې خور په توګه، د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنماییو ته مخکې درلودو، دوی ته رهنمایی کوم. دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي، چې د خپل یو هدف ته ورسیږي.
بله، ستاسې خپل ژوند څنګه تیر شوی دی؟ د کوچیانو ښځو په ژوند کې ستونزې ډېرې بي، تاسې هم د همدغه نورو کوچیانو په څېر له یوې سیمې بلې سیمې ته کډوال شوي یې که نه؟ صاحب مو د ژوند بدل شوی.
زه باید دا خبره واضح وایم چې کله موږ مخکې له دې چې کله چې زما مور پلار واده کړی دی، بیا زما پلار بغلان ته تللی و، هملته یې په دغه چکه هلته صنعتي شهرک و، پلخمرای ښه و، د کار زمینه مساعده و، نو هملته یو میشت ژوند غوره کړی و. نو ما کوچیتوب ژوند نه دی کړی، زه په ښار کې لویه شوی، ما تعلیم ته لاسرسی درلودو. ما یعنی هغه لومړنیو اړتیاو ته مې چې تعلیم دی، صحت دی، او نور حقوق مې دي، هغوی ته مې نسبي لاسرسی درلودو. که ډېر پوره نه و، هغه به د ټول وطن هم دغه وضعیت و. خو د جنگ بدبخته تورو ریزو موږ هم د خپل هغه تیارونه بې برخې کړي نه یو، یعنی خپل تاثیرات یې درلودلی دي. که زما تعلیم لږ وخت نا وخت مخکې وړاندې شوی دی، ما مثلا بخنې سره د تعلیم په څنګ کې ما باید کار کړی وای، وظیفه مې باید درلودلی وای، تر څو توانېدلی وای چې هغه خپل حداقل مصارف پوره کړم، یا یو څه کورنۍ ته مرسته وکړم، او داسې نور. یعنی داسې هم نه دی چې ما ډېر یو آیډیل یو ښه ژوند تیر کړی. ژوند مې مشکلات درلودل، سختیانې وې، بدبختیانې وې، هر څه وو. اما زه فکر کوم چې بلاخره یعنی وتوانېدلم چې هغه په مشکلاتو فایقه شمه او مشکلات تر لاندې شي.
ډېری ستونزې مو په کومه برخه کې وي؟ آیا تاسو کله چې تعلیم غوښتل چې لاسته راوړئ، یا د ښوونځي په دوره کې وي، پوهنتون په دوره کې ستونزې مې درلودې که نه؟ په کومه بله برخه کې، په مالي او اقتصادي برخه کې؟
په تعلیم برخه کې خو موږ هلته یو ښوونځی درلودو، ښوونځی مو د ښار په منځ کې و. موږ که څه هم که که اغا نصابی هر رنگوو یا اغا ده مگده دیر و قدرمن و صدانو چه زدای مرت احترام لرم اغا ارتنگا چه وو یعنی اغا اندازه ده اغوی ده خبله ده تعلیم و ده و اغا عمومی شایانو چه پتولو یو رقمو اما زما اغا ستونزه چه مات دیر محسوس و اغا اقتصادی مشکلات و چیز ور سره مخوم مثلا زکل چه مطالمه هم پینزم شپگم تولگی که حالت ده انگلیسی جبه کورسونه و چه تلویخ ده افغانه بی پمیاشت که خیستنی
بله
یعنی دیر اینا چیز پیسی دی چه گوری سره ور تا اما مگ دری خواین دی و دوز مگ نکشران رونه و اغا یو خوالو که و که مگ ده تلور تن و تا مگ تلویخ ده افغانه بلارم نشوی را که وی بیچاره یعنی مثلا دغه بدبختی داس نه ده چې په موږ هیڅ تاثیر نه وکړه یعنی اقتصادي مشکلات وو ما محسوس کړی دي د دې ترڅنګ هغه ډېر ښه پوینټ چې زه غواړم وایم هغه فکر کوم چې ډېر ته بانګیزه ورکي زما د مور او پلار کلکه پولادي اراده وه زموږ سره یعنی کني شاید ما اوس د دې نام شکایت کړی وای چې هغه ټولنیز منفی رواجونه زموږ دي خبرې ذهنیتونه باورونه هم الحمدلله زه ترې متاثره نه یم زه ترې متضرره شوی نه یم ځکه چې مور پلار مې ما سره و زما د خویندو سره و اجازه یې نه ده ورکړي چې ما باندې تاثیر وکړي هر څه چې راتل دوی به خپله ځان ورته سپر کړی و او دفع کولې مثلا که کورنۍ د دوی سره اړیکې پرې کولې که هر څه په هره بیه تمامېدل نه پرېښودل چې په موږ تاثیر وکړي
مور پلار مو زده کړې کړې وې
متاسفانه نه مور می ندی کردی پلار می زدکلی کردی
ممکن استاسی دادی ننانی وزیعت یو دلیل داوی چه پلار می زدکلی کردی بیش
ممکن اتمن زکر از چه تومره گورم از موگ ده طول خیل و قبیل به نسبت زما ده پلار ذهنیت ولی دومره متفاوت و سیگی چه اغا دومره پریکونو که هر چه و که خپل فامیل سره زموگ پسر ممکنم ده اغای دلیل و سیگی
راځي په دې هم خبري وکړو چې اوس د کوچیانو ښځو یا کوچیانو نجونو په تعلیم او تحصیل برخه کې د دوی ونډه څنګه ارزوي ښه شوې ده او که د پخوا په پرتله لا هم له ستونزو سره مخ شوې
متاسفانه تر څو چې کار ونه شي ورته موږ د دې امیدواري نشو درلودلی چې وضعیت دې بهتره شي اوس موږ تقریبا دغه تیر وخت کې ما یو لږ وخت د ښځو آسیایي پوهنتون سره کار کوو هغوی موږ ته ویل چې تاسو ښځې را معرفي کوي موږ ته چې ټولې زده کړې فري دي او په بنګلادش کې به زده کړې کوي او ښځو پوهنتون دی هېڅ نارینه نشته ډېر ښه ماحول دی متاسفانه ما ونه شول کولی چې د کوچانو حتی یوه میرمن پیدا کړم یوه نجلۍ پیدا کړمه چې هلته ولاړه شي ولې ځکه چې لومړنۍ زده کړې ونه کړي متوسطه ونه کړي لیسه ونه کړي پوهنتون به څنګه وایي نو که چیرې موږ وتوانېږو علاقمندي موجوده ده خو که چیرې وتوانېږو په هغه د اقل امکانات برابر کړو دوی ته چې زده کړې وکړي په نه امکاناتو خو زده کړې نه کېږي نو انشاءالله ذهنیتونه بهتره شوی دی که څه هم لا هم ستونزې موجود دی خو ناامنی ده او دغه بد وضعیت دی د کوچانو لرو پرتو سیمو کې ژوند دی اما ذهنیتونه تقریبا لږ پکې څرک را پیدا شوی دی خو دې ته بیا هم کار کول پکار دی آگاهی ورکول پکار دی دوی را بیدار کول پکار دی چې په دې باید ډیر کار وشي
په پای کې تاسو دغه خلکو ته په ټوله کې د افغان میرمنو ته څه ویل لري تاسو به په دې تقنینی دوره کې څه وکړي خاصتا د ښځو لپاره
د ښځو لپاره که د کوچانو ښځو لپاره که د کوچانو لپاره کوم یو
په ټوله کې د ښځو لپاره ډېر فوکس د کچې تاسې د کوچیانو خلکو استازی یاستې نو ښه به وي چې د کوچیانو ښځو لپاره باید څه وشي
یوه خبره باید یاد کړم دلته چې په تېره دوره کې متاسفانه دوه دورې د هغه چې موږ شاهدان وو له ډېره بده مرغه که څه هم زموږ مخکینۍ وکیلانې د کوچیانو له آدرسه چې وې ډېرې زړورې ډېرې مطرح ډېرې سیاستمدارې ښځې وې زه یې ټولو ته احترام لرم زه یې پېژنم او زه د هغوی هغه دریز همیشنی ملي دریز او ښه دریز ستایمه اما څنګه چې زه معلومات لرم دوی خپل هم بار بار ویلي چې موږ متاسفانه کوچانو ښځو ته کار ونه شو کړی دغه دلیل دغه دا چې ولې هغوی ته پخپله معلومي اما زه راځم غواړم له دې نه په انتباه سره خپله خبره وکړمه د فلسفه د دې چې په لسو وکیلانو کې د درې ښځینۍ یا دغه حداقل باید درې ښځې موجودې وي همدغه ده چې موږ د ښځو استازولي ولرو. متاسفانه ما زه د دې شاهده نه یم چې موږ د ښځو ته ورغلي اوسېږو کېږدۍ ته نه کور ته کلي ته سم ځای ته چې زه تا وکیلم. زه هغه څه چې اول په پام کې لرمه دا دی چې د ښځو سره به ډېرې لیدنې کتنې کوم تر ورونو په نسبت، ځکه هر ځای ته چې به ورځم تر اوسه هم له دې نه وروسته هم زه به د ښځو سره ډېرې خبرې کوم، د ښځو په ستونزو به مې تمرکز ډېر وي. دویمه خبره دغه ده چې دوی ته به د یوې انګیزې د انتقال سبب ګرځم انشاءالله. غواړم دوی یو د قوت انگیزه پیدا کړي دي چې موږ هم کولای شو داسې اوسېږو، وکیلانې اوسېږو، نو مخصوصا وړې نجونې چې دي. درېیمه خبره دغه ده، زما اصلي تمرکز په دې دی چې زه بعضې موډلونه موافقه شم له بهرنیو هیوادونو د کوچانو ریاست او مالیه وزارت په مرسته او د نورو دوستانو په مرسته بعضې موډلونه موږ د بهر نه راوړو چې څنګه کوچان میشت کړو. په داسې یو موډل چې نوی موډل یې یو څو کاله مخکې زه شاهده وم، پیکار صاحب، جناب پیکار صاحب د شهرسازي وزارت سرپرست، ویل چې یو موډل لرو چې نوې غوړ اول په کوچان تطبیق کو، ځکه دوی تیار آماده دیم دي ته. نو زه د دې پلوی مې چې دوی میشت شي او په دې به زه کار کوم، د دوی د تعلیم په برخه کې زه په خپل هغه نهایي وسه کوم. زه داس نوې مې چې 1500 مکتبونه به میجاد کړی دا د ټولې مقننه قوې هغه نه ده، د اجرایه قوا، وزارت معارف، مالیه او نور وکیل صاحبان ټول به په ګډه سره کوم.
بیا هم ډیره مننه اغلی خوشی چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه، اړیکې مو ونیولې. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خاده او بریالي اوسئ.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو